السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره په ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخیږي. خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ غونډه سبا په مسکو کې جوړیږي، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی. دا چې د غونډې هدف څه دی په دې اړه درته راپور لرو. نو راپورونه هم شته، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیره کرنډیکر وایي په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلې ده، او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاموس ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده، او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې ویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوی ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان، منځنۍ او جنوبي آسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیه او جاپان تولیدات په څه باندې وسو غرفو کې د یک شنبه په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې و ورځې به وي د کرنې، غالیو، کانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشینالاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي، سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشې توکو یو لوی بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دي چې د بازار د نرخ لمخې بیا 2.5 میلیونه ډالر ده. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولې دي، او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشرې په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. دوه ورځې مخکې تر دې هم دوه افغانان د محمود وارث هاشمي او عبدالنایب په نومونو له یوې اندازې مخدره موادو سره په ډیلی کې نیول شوي وو. د حزب الله د پخواني مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني، او اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د سوریه د بشري حقونو د څار یې ویل لندن میشته ډله پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشق پر یوې هستوګنیزې ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شول. سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پرون ناوخته د دمشق ښار په المزا سیمه کې شوی دی. ویل شوي چې تر برید لاندې راغلې دغه ودانۍ د حزب الله ډلې اړوند وه. اسرائیل په دې وروستیو کې د حزب الله په وړاندې خپل بریدونه ډیر کړي، او د لبنان په جنوبي برخه کې د هغوی پر اهدافو ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تل ابیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسؤلیت ومانه. دا حمله پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې ویل چې د عز الدین القسام وسلوالو د لویدیځ غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړی. دا وو خبرونه. که غواړی چې دا خبرونه ولولی تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ کولی شئ چې زموږ دا او نور خبرونه او راپورونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم ومومئ. د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې ادبي، هنري او فرهنګي مسلې څېړل شوې دي. دا پروګرام وروسته راځي، خو دا سات لنډه خبري برخه هم لري. راځو د خبري برخې د سر راپور ته. سبا په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لږ تر لږه د شاوخوا لسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او نوموړی د غونډې ته روان شوی دی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت ته اندېښمن دي. دا چې د سبانۍ غونډې اجنډا څه ده، څه پکې ویل کیږي او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه څه دي، په دې اړه به د احمد شبر راپور واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویانده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په څلورمه به د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړه شي. د ماسکو فارمټ د 2016 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. پروسش کال 15 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ ته ورزیات شول. د سیاسي چارو کتونکی شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه د سیمې هیوادونه په خپل افغانانو نه او ویره لري چې د کوم حالت چې په افغانستان کې دی دا قابل د قبول نه دی او دلته افراطیت ورځې تر بل اضافه کیږي. او طبیعي خبره چې افراطیت اضافه کیږي نو دلته افراطي بیا د مرکزي آسیا دي او داعش یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دي، دا ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو کلونو فعالیت درلودلی دی. نو دا تشویش دی، نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د ماسکو فارمټ پنځمه غونډه پروسش کال په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو تر څنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کالونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو پروسش کال هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی وو. سشکل د روسیې د تاس آژانس خبر لمخې د ماسکو فارمټ د غونډې تر څنګ به د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبرې وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له نه ورځو بند وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دغه راز وایي چې د خرلاچی تر څنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیږد را لیږد پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان بدیل لار کاروي چې هغه هم ستونزمنه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د سوداګرو پر مخ د تورخم لارې د خلاصېدو په غوښتنې سره وایي چې د خرلاچۍ لارې په خلاصېدو سره د افغانستان په سوداګرۍ کې یوازې 10% تحرک راځي. نور تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچي پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خرلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په 1 نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمیر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصو وای دا په داسې معنا سره خلاصو وای چې دې نه بند خو نو موږ ته مې امیدونه ورزنه و مالزه بند اوس هم په موټر ور خوشی کړل الته ولاړ دي. په ګرمۍ کې د 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر کړه چې مخکې 50 موټر او اوس 15 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمیر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریګیدي شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي. په هغې باندې اوس زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځو د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا دغه د شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کې په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وروښته، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د فارا خدا زمونږ د میوغو د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خدا، یعنی یو 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټر په نشي راتللی، اکثر ترانزیتي موټر په نشي راتللی، او هغه هم ډېرې کمې موټر ځي او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 16 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هیوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
اوریدونکو مخکره دی چې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبر کو روستای راپور راخلو دی. خبری ټولګه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبري وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې اسرائیل ویلي دی چې د ایران د توغندیو بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي. ایران بیا خبرداری ورکړې که حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل احمد شبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړوندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 130 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلی دی چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. ښاغلی بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی وو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگتن به ملاتړ وکړي وویل. ځواب یې نه دی. موږ به له اسرائیلیانو سره په دې موضوع خبرې وکړو چې دوی به څه کوي. د چې و ټول غړي موافق دي چې اسرائیل له حق لري چې ځواب ورکړي، خو دوی باید متناسب ځواب ورکړي. رویټرز اژانس د یو شمېر کتونکو په وینا څرګندوي چې د اسرائیل ځواب به د اپریل د میاشتې په تناسب چې هغه وخت هم ایران د اسرائیل په لور توغندي ویشتلي وو دا پلا سخت وي او دا امکان هم شته چې دا ځل د ایران اټومي تاسیسات یا د تیلو تصفیهخانې په نقشه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر ایران به بندیزونه زیات کړي او ټاکل شوی دی د اسرائیل له صدراعظم سره هم وګوري. د ښاغلي بایدن په وینا ایران له لارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارت کیمپل وایي منځنی ختیځ د چړې له څوکې سره مخ دی او د جګړې پراختیا به د اسرائیل او متحده ایالاتونو ګټې زیانمنې کړي. ښاغلی کیمپل چې په واشنگتن کې د کارنګي څېړنیز مرکز ته پرون آنلاین خبري کولې د امریکا دریز یو ځل بیا په ډاګه کړ او ویل چې ایران یو ډیر غیر مسؤلانه کار کړی دی چې یو ځواب باید ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا د اسرائیل د ځینو اقداماتو د ملاتړ په برخه کې خپل دریز روښانه کړی دی او په لبنان کې د اسرائیل د عملیاتو پراختیا ته خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل پوز په خپلو شمالي پولو کې د لبنان له حزب الله ډلې سره په جګړه دی. د چهارشنبه په ورځ د دې جګړې په ترڅ کې 8 اسرائیلي عسكر ووژل شول چې دا په یو ځای د تیر یو کال په ترڅ کې د حزب الله له وسلوالې ډلې سره تر ټولو زیات تلفات چې اسرائیلي پوځیانو ته وړي. ایران پرون وویل چې پر اسرائیلي د توغندیو ستر برید پای ته رسیدلی او غوښتل یې چې له دې لارې د نورو خوځښتونو او تحرکاتو مخه ونیول شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ژباړې نړیواله ورځ لمانځو. محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه مخامخ ژباړل شي.
د انور وفا سمندر نظر مو هم اخیسته.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی.
تب ته چې څومره کتابونه را ژباړه شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نورانی سره شخیدلی یو چې تر اوسه په لسکونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړې.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کوتره دو توفانونو لمن تلار سوشدهوي.
د حقوقو د تاریخ په اړه مې د پوهان نصرالله ستانکزي نظر اخیستی چې په دې برخه کې په روسیو کې ډېر کار کړی.
له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري.
دوشنبه د ژباړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر 13 په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بېلابېلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي چې دا اړیکې به د بېلابېلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو 3 کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا لمانځنه لژبړونکو سره د مرسته کوي چې خپل لاسراوړنو ته ځیر شي او نویو ژبړونکو ته د مسلکي ودی او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمنځه تلو مخه ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هېواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کېږي. په ورته وخت کې د تخلیقي آثارو ژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبې ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کېږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپېژانده چې د ده کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوې او بیا نړیوالو ده ته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپېژانده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کېږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کېږي چې د یوه لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کېدای شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر یې ځوانان دي له بېلابېلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بېلابېلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کېږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې، طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بېلابېل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم و د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نشو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمت ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندې چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېده اړینه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران،
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې ورې خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې، موږ په دې برخه کې، هره برخه کې لرو، باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبې ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل،
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد سوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خوار یو، نو ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پاراونکي موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دري ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهیي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا له دې پلوه بیخي خواري دي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر 10 د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سنت جورم چې انجیل یې له ابلیس څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سنت جورم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې 10 کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزي،